کیږي چې په هر یو کې خپل تبوازني.
تاسو لیدونکو ته اشاره وکړه د دې خطر چې رسم په افغانستان کې په تقریبي ډول باندې له نورو هنرونو سره کچرته پرتله کو شاته پاتې دی. په ځینو رسمونو باندې خلک انتقادونه کوي چې دا څه رسم باندې باسي، د رسم استادان دوامدار شکل باندې نشته، کلاسیک رسمونه سم نه لرو لکه اروپایانو ته چې ګورو. نو کچرته د اوریدونکو په خوشی پسې ولاړ سي، فکر نه کوي چې له خپلو دردونو به لرې شي؟
دقیق انداز ته چې پلوستون کې هم پارک ده، ځینې داسې دقیق لوستون کې دقیق حرکتون کې چې تا نورم کار ته هڅوي. دلته ما د لوستون کنه هماغه لوستون کې مراد دي چې هغه دقیق لوستون کې دي، هغه تا مجبوري چې ته خپل هنر سره لزرونه کار وکړي. او په شاعرۍ کې هم دا مثال ورته وشي چې ځینې لوستون کې کنه دقیق لوستون کې چې تا شعر نه دی خوند هم اخلي او غلارې هم درته ښایي. نما دفن دا چې د کیک لستون کې یا کرل لستون کې زرک لستون کې یا لیدون کې دماغ یې رسامې کنه نو را نزی الهام خلمات تشویق را کې ماته ډاډ راکې شي د غلار مسته بیا یې.
آزادی رادیوي مجله ل آزادی رادیو څخه اوري.
تاریخي ځایونو ته د ستکونکو سفرونه څه ګټه کوي؟ مخکې تر دې چې په دې اړه د قسیم جیر چې په ستا کوهلم کې تاریخ لوستی دی نظر له تاسو سره شریک کړم، غزنی ته مخه کوو. هلته په روسیو کې یو شمېر زده کوونکي تاریخي ځایونو ته ورغلي.
نولس کلن خلیل رحمان په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د دولسم ټولګي زده کوونکی دی. دی د ځینو نورو ملګرو په ګډون په یو علمي او پوهنیز سفر د غزنی ولایت د یو شمېر تاریخي ځایونو د لیدنې په موخه بالاحصار ته راغلی.
زموږ یو علمي سفر و چې په هغو کې د غزنی کلملي ارشیف نه همدارنګه عامه کتابتون نه بالاحصار نه او نهرونه مې لیدنه وکړه.
دا لسم ټولګي عبدالرحمن هم د دغه سفر یو غړی دی. عبدالرحمن وایي د غزنی د موزیم، بالا حصار، منارو، سردار غونډۍ او ځینو نورو تاریخي ځایونو په اړه یې په کتابونو کې معلومات ترلاسه کړي وو، خو دا لومړی ځل دی چې ځینې مخامخ ویني. هغه زیاتوي د خوشحالۍ احساس کوي چې له خپلو استادانو سره یو ځای دلته راغلی او په ژوندۍ بڼه دغه تاریخي ځایونه ګوري.
زما لپاره په خپله تر ټولو هغه جالب ځای چې هغه په خپله د غزنی هغه پخوانی ښار یا بالاحصار و چې تر ټولو ډېر زیات پخوانی تاریخ لري، نو په همه خاطر باندې زما لپاره ډېر جالب.
دغه زده کوونکي غوښتنه کوي چې د لیسو شاګردان د تاریخي ځایونو ته بوتلل شي او بیا دې د دغه شاګردانو ترمنځ د دغه تاریخي ابیدو په اړه مناظره جوړه سي تر څو په علم او پوهه کې زیاتوالی راسي. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د ځینو لیسو شاګردان تاریخي ځایونو ته بیول کېږي تر څو له هغې څخه لیدنه وکړي او په اړه یې د استادانو له لورې معلومات ورکړل سي. اسدالله کمالزی په غزنی کې د یوې خصوصي لیسې د تاریخ مضمون ښوونکی دی. نوموړي د غزنی تاریخي منارو ته د خپلې لیسې یو شمېر زده کوونکي راوستي دي. دی وایي دا دوهم ځل دی چې د خپلې لیسې شاګردان په تاریخي ځایونو ګرځوي.
موږ لومړی آرشیف او بیا موزیم ته لاړو، د اطلاعات فرهنګ له عامه کتابتون نه مو لیدنه وکړه. وروسته له هغې بیا زوړ ښار او بالاحصار ته ورغلو، هغه مو ولید او هغه تاریخي ماڼۍ او پاتې شونې مو وکتل. له هغه وروسته اوس راغلی یو د منارونو په سیمه کې او دغلته مو هم ذاتي سفر پای ته رسېږي.
شاغلی کمال زای زیاتوی د نورو لیسو مدیران دي هم د خپل علمي زده کړو په مخه شاګردان تاریخي ځایونو ته بوځي. په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا دغه پوهنیز سفرونه ګټور ګڼي او د زیاتېدو غوښتنه یې کوي. په دغه ځای کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي باید د هیواد د ډیری سیمو د لیسو شاګردان غزنی ته راوستل سي تر څو د غزنویانو دورې له تاریخي ځایونو سره ولد او لیدنه یې وکړي. نو مولای وای تر اوسه چې د کومو لیسو شاګردان ورته راغلي له هغه سره مرسته کړې ده.
دوی موږ ته مراجعه کوي او دوی را سره بیا یو راهنمایي ورته کوو، بیا یې په همدې شکل باندې د غزنی ولایت بالاحصار، تاریخي منارو او همدا شان تپه سردار او نورو ځایو ته رسوو او هملته لارښوونه ورته کوو.
غزنی د هیواد له تاریخي ولایتونو څخه یو دی چې ډیری تاریخي ابیدې، تاریخي ځایونه او تاریخي سیمې لري.
د غزنی له تاریخي ځایونو د زده کوونکو لیدنه په اروپا کې دا ډیر دود دی چې زده کوونکي تاریخي سیمو ته ورشي. په دې اړه مې د قسیم جیر نظر اخیستی دی چې ګټه یې څه ده.
تاریخ نه یوازې چې په مکتب کې دی، په متن کې لوستل کېږي، د معلم د خوانه روایت کېږي، بلکې چې شاګرد خپل لاټ چې هغه ځایونو ته هغه پېښې چې سوي دي دلې نږدې وګوري. وخت چې یو شاګرد یو تاریخي مقام ته ځي، هغه پېښې په ژوندۍ بڼه د مخې ته راځي، نه یوازې د یو زده کړې په شکل کې بلکې په یو عاطفي شکل کې. په اروپا کې یو لوی تاریخي مقام چې مکتبونه خلک ورته راځي، هغه اوسویچ دی. د یهودانو د ټول وزن یې کم څه دی. د دې یوه غټه وجه دا ښودل کېږي چې تر څو په عاطفي ډول باندې وښودلی شي چې دا څومره لوی شکنجه کېدل یهودان دلته د نازیانو په وخت کې دویم نړیوال جګړه کې، او د څومره فاجعه میزه وه. تاریخي ځایونه د دې پیداګوژیک اهمیت دا دی چې شاګردانو ته چې دا اوسې کولی هم په یو عاطفي ډول باندې تاریخي پېښې انتقال کې شاګردانو ته، او هم په یو پیداګوژیک ډول باندې د سره اوسې کولی دغه پېښو په یادښت کې د دې په حافظې ته سپارلو کې مرسته وکړي. نو بل وی علت یې عموما د عبرت دی چې شاګردانو ته وښودل شي چې تاریخي پېښې چې کله موږ لولو په متونو کې، په تاریخ په کتابونو کې، دا نه یوازې پېښې دي او روایت دی، بلکې دا ډېر لوی نتیجې لري د انسانانو لپاره. یو رژیم چې یو ډله د خلکو، یو قوم، یو ګروپ یا یو نوع د انسانانو، یو ګروپ د انسانانو بد ګڼي، هغه انسان زدایي کوي، له هغې نه په هغې پسې پروپاګنډا کوي، د هغې په وړاندې خطر ایجادوي، دا دومره لوی نتایج لري، او دا د انسانانو د ژوند په دې باندې په خطر کې کېدلی شي، او دغه یې نښه ده. یو بل د هویت جوړونې په پروسه کې د یو غټ رول لري. عموما دولتونه کوشش کوي چې ملي مقامونه رامنځته کړي، داسې ځایونه رامنځته کړي چې هغه د دولت د خوانو چې کوم هغه د ملي هویت تعریف دا تصدیق کړی سي او ترویج کړی سي. داسې مقامونه چې فرض مثال هغه وسي کولی د دولت چې کوم دولتي تاریخ لیکنه ده، د هغې هغه دغه شاعر وګرځي، دغه تاریخي سمبولونه چې دي هغه تاریخ لیکنه تصدیق کړی سي. چې فرض مثال د سلوی کېدل سي د افغان انګلیس جنگ چې کوم تاریخي مقامات دي، لکه کابل والا حصار کېدل سي په افغانستان کې، یعنی چې دا وښودل سي چې دغه پېښې نه یوازې چې دا متون دي، مړه دي په تاریخ کې، لرې ماضي کې مړې پېښې دي، بلکې دا یو ژوندي ثبوتونه دي د ځایونو باندې. نو دا د هویت په تشکیل کې، د تاریخ په زده کړه کې، د تاریخ په عبرت کې دا ډېر رول لوی لري. او عموما دغه عاطفي بخش ډېر زیات مهم دی چې زده کوونکي په یو احساساتي ډول باندې له پېښو سره وتړل سي، تاریخ منډ نه سي، ځکه متن چې دی عموما یو وچ تاریخ لیږدوي. لکه موږ په متن کې لولو شپږ میلیونه یهودان ووژل سي په لړۍ په دویمه نړیواله جګړه کې، یا فرض مثال په هرات کې شپږ ویزره خلک بمبارد شول. دا تر ډېره یوه متني موضوع ده، مګر که کله موږ د هرات موزیم ته ځو، یا کله فرض مثال د یهودانو ټول وژنې یا کمپونو ته ځو، موږ واقعا هغه انسان چې هلته وژل شوی دی د هغه اروا هلته حس کولی سو، د هغه درد حس کولی سو، د شکنجې میتودونه لیدلی سو. نو په دې حساب باندې دا عاطفه په دې کې ډېره زیاته مهمه ده. د جینو یو بله مهمه دغه ده چې دا کولی سي عموما شاګردان ته خپل وخت ورکړي چې دوی په خپل تاریخ زده کړه سي، دوی په خپل تاریخ تولید کړی سي، دوی په خپل تاریخ نه شروع اخلي، پرته له دې چې استاد روایت کوي یا مورخ لیکلی دی، یا د فرض مثال د اطلاعاتو فرهنګ وزارت یا د معرف وزارت په دې اړه کوم نظر لري. نو کله چې یو شاګرد یو انسان یو تاریخي مقام ته ځي، دی خپل لاغجین یو خپل تصور پیدا کولی سي. دی له دغه عموما تنګو څنګه ورته وایو، تنګو نمونو چې صحیح دی او غلط دی یا که څه وي بد څه ولیدي نه، دی راوځي او عموما یو پراخ لرلید پیدا کوي. کله چې موږ تاریخي ځایونو ته ځو، د هغه تاریخي شرایط په خپلو سترګو باندې لیدلی سو. دا کومک کوي شاګردانو سره چې خپل تاریخ تولید کړي سي، خپل مورخان سي، خپل ځان د خپل تاریخي تصوراتو خپل تاریخي شعور ته ورسیږي. نو دا یو بل ډېر مهم بخش دی. دغه تاریخي مقامات چې دي، دا لکه د تاریخ کتاب دغسې یو ماخذ دی، دغسې یو متن دی چې خلته تاریخ راوباسي، خلته تاریخ زده کوي، تاریخ په هغې کې ثبت دی، په هغې کې حق سوی دی، نقش دی پکې، دی ورځي هغه د تاریخ په خپلو سترګو باندې ګوري. نو دا د دې یو بل مهم بخش دی.
قسیم زیر د سویډن په ستاکولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، یو تاریخي نقل. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا و، ځواکمن و، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژنده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وې. چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشتو، چیرته چې انګور زیاتو هغه ځمکې د اندر وې. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه په دې راپور کې.
هندر شاوخوا 4000 کال وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب النو په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبري انجینر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اندر زمونږ د خلکو رب النو او چې هغه وخت کې د هغې عبادت کېده، او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغې کې وامایان هم شامل دي، د دوی رب النو اندر، او د کچي قبیلو رب النو د ګویش په نوم باندې. او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه وو، او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضې روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجاوه ورکړه او ګویخت ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي، نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د ځمکو په ویش کې چل کړی، ښه میوه او سیمه یې خپل اخیستې. نو غصې ونیوه او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمیع الله تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي، ګویخت له اندر مشر او زیات قوي و. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغی، یو غاټه تیګه یې د غره له سره را خوشې کړه او د اندر بڼ په منځ کې پرېوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوي، کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ، نو اندر ته یې ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو. نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو، ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پرېکړې کوي. انجینر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو، سختی او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندر بڼ خړوبول لپاره لختې راتیر کړی دی. د دې تر څنګ د اندر باغ مخامخ المرخاته لور ته له سیند بله غاړه په اوچت غره کې د غره یوه برخه د دې لپاره توګلې چې دا تیګه له غره جلا کړي او پر سیند ترې پل جوړ کړي. ښاغلي وحدت د توګل شوې غټې تیګې په اړه وړاندې وویل:
دغه کلی خصوصا باغ کې دی، باغ مخامخ چې وګورې دلته یو د اندر تسکین لري چې د کلي ته یو پل کې، نو د کلي دواړو طرفه د سیند دي، دوه غټې غټې کمرې چې اوس هم شته دی، دا یې راوړې وې دواړو ډېرو یې کېښې وې، او بیا یې د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده، خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روان و چې دا تخته راوړي او د دې دواړو ډېریو باندې کېږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی خو اندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه له غره جلا او پر سیند ترې پل جوړ کړي.
په دې وخت کې وایي چې د دوی دوی راغی، ورته وویل چې زه اوږه شوی یم، ورته وایي چې لاس هلته دوی دي وي خوره، خو چې تېروی بې ځایه نه کړي. نو د دې دوی هلته یو زورما یا داسې یو ډنګر دی، یو لوچي پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی، نو هغه په دې شروع کې کته کوي، هغې باندې شروع پای پوندې څکي او دا تېروی پاتې کېږي. نو تېروی چې پاتې شي بېرته تېروی هم راټولېږي، هغه ځای هم نه معلومېږي. نو بیا چې پلار ګوري چې او دا خو دا کشر دا دونه هوښیار دی، هغه په منډه کوي، هغه ته تختي دا ورپسې ځي. لنډه دا چې د دې اندر ښځه په مخه ورځي، هغې باندې غږ کوي چې هلک راوګرځوه، هغه چې راګرځي دی ورځي، څپېړې وار پې کوي، د څپېړه دونه درنه ده چې هغه بچي څپېړې په واسطه مري.
انجینر محمد عیسی وحدت او د واما نور اوسیدونکي په دې اند دي چې اندر د زوی له مرګ وروسته اندر بڼ واما پرېږدي، او د کونړ اوسنۍ ماڼوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټې تیږې لري، همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دي ویل شوي، چې بیا د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د ښخولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو یې غوښې ورېژېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې دا خپرونه سرته رسي. تر بلې وې مو زحمت شي بر په خدای.